احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. په کندهار کې د جمعه دننه چاودنی پولیسکونو کسان وشدي. وړاندې په خبرونه کې د دې پېښې جزئیات درکوو. دا به هم واوري چې د سپینې ماڼۍ ویاند وایي واشنگتن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو سلام مشورې کوي. په کابل کې یو شمېر کسانو د دې ستاینه کړې.
وروستیو کې د امریکا روانه د مرستو خبره ډېره زیاته ښه ده د افغانستان د خلکو لپاره، ځکه چې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي.
نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. کلیوالي افغانانې وایي په تیرو دوو لسیزو کې چې له ښځو سره ډېرې مرستې وشوې، دوی ترې برخمنې نه شوې.
موږ ما غاښن د پدرانو کارونو کې، د خامۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خباخو په کارونه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په کندهار کې د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 98 کسانو ته رسیدلی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلي، او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه: د کندهار د نننۍ حملې د مړو شمیر 33 کسانو، د ټپیانو شمیر 98 ته رسیدلی. دا خبره د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم آزادی رادیو ته وکړه. دغه تلفات د کندهار ښار په امام بارګا جامع جماعت کې چې د شیعهګانو لوی جماعت دی، د نننۍ چاودنې له امله خلکو ته رسیدلی دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
نن په کندهار کې د شیعه هیوادوالو په یو مسجد کې چاودنه رامنځته شوه. متاسفانه یو شمېر هیوادوالو خپل ژوند له لاسه پکې ورکړی او یو شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت ځانګړي ځواکونه وسیمې ته رسیدلي او هلته د پیښې د عاملینو د پیدا کولو لټه روانه کړې چې زر تر زره ونیول شي او محکمې ته وسپارل شي.
د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تېرونی د کندوز ښار په سیدآباد گذر په سیدآباد سیمه کې هم د شیعهګانو یو جماعت تر برید لاندې راغلی و. هغه برید چې ځانمرګي حمله وه، د داعش اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی و. په هغه برید کې له 500 زیات کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابله قطر ته رسیدلی دي. لولوال خاطر په خپل ټوټر لیکلی په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته یوړل شول. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلند ادبا هم شامل وو. میرمن لولوا زیاته کړې دا اتم پرواز وو او په کې د نورو پروازونو په پرتله ډیر مسافر یوړل شول. اخوا برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ سلطنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کړی دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په ډسمبر کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا، د خوړو د امنیت او لوټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي. له دې ډلې لویه برخه ښځې له تعلیم محروم دي او اساسي خدمات هم په کافی اندازه نه رسول کیږي. یو لدی خزو حمیده ده د کونړ ولایت د څوکۍ اوسیدونکو چې 40 کاله کیږي په بزګرۍ بوخته ده، وایي له دوی سره هیڅ چامرسته نه ده کړې.
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشوې، خو متاسفانه چې زموږ کلیوالو خود سره او د عاجز او فقیر خود سره هیڅ شی نه دي چې ونه راځي چې کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غاښن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې،
د نګورنو په بخن سره د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانای سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوی دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14مه شوی ده. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې، خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوی دي. په اعلامیه کې د روسیې سلاساتو ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربنده د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. د امریکا په خوانه ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په روختون کې بستر شوی، خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجیل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 50 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په روختون کې بستر شوی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23م ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم دی او په خوای د زړه له درده رنځ وړ. او وروسته خبر ده چې په ایران کې سږ کال د 1400 کلونو ترمنځ د کم عمره میندو د 800 ماشومانو زیږون ثبت شوی دی. د ایران اکثر وروسته پاتې کلیوالي سیمو کې ګڼې کم عمره نجونې لا هم ودیږي. د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاوخوا 800 ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوي او ځینو نورو ولایتونو کې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. سره له دې چې د بشري حقونو فعالان او همدارنګه حقوق پوهان په ایران کې هڅه کوي چې د لکتر لګه د نجونو د ودونو عمر 14 کاله وټاکي، خو په اسلام په ایران کې واکمن اخوندان له دې کار سره مخالفت ښیي. هغوی له 14 کلونو د پورته نجونو له ودونو سره موافق دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسنم رسندوی دی. نن د جمعې د لمانځه پر مهال په کندهار کې امبولانسونه د شیوو د مرکزی جامع جماعت په لور روان شول. د کندهار په ښار کې د شیوو د جماعت د نن چاوبدنی تر ډیر شو ډیر کسان وشل دي او شاوخوا بیا تنه ټپیان کړی دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. روغتیایي مسولانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شایي د تلفاتو شمیر زیات شي. نور جزئیات له خپل خبریاله اخلو او د دې پیښې په اړه د لدوی په واورو چې نور تازه معلومات شته. مهرباني. بلې سراورو تاسو کوم
شپږ صاحب سلامونه.
مهرباني. وعلیکم.
د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د شیګانو په مسجد یا امام بارګاه کې انتحاري حملې شاوخوا 30 کسان وژل دي او نشبه تنور ټپان کړی دي. د کندهار د اطلاعاتو امیر شام سمیم ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه یو بچا یو انتحاري حمله کوونکی د جمعې د لمانځه پر مهال د منځکوونکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. دی د مړو شمیر شپږ دی، شاو د ټپیانو شمیر اویا تنه شي. خو د کندهار د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د پیښې له ځایه دوی ته درجې شمړي او نشبه ته ټپیان ورولت سوي دي. د ښاغلي قاسم په وینا د یو شمیر ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه د دې حملې مسولیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې پر شیګانو د برید مسولیت د داعش یا اسلامي ډلې منلی و. په دې ورسره کې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حملو د زیاتوالي سره په کندهار کې دغه لوی جماعت د امنیت ساتلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي و، خو تر اوسه معلومه نه ده چې حمله کوونکي څه ډول دغه مسجد ته داخل شوی.
مننه وامه ورېدل چې په کندهار کې د شیو د جماعت دننه نن چاودنی چې ویل کې ځان مرګي بریده دی او البته په جنو راپورونو کې حتی دا ویل شوی دی چې دوه ځان مرګو کسانو دا چاودنی کړی دی. یو چاودنه نه و، دوه چاودنی وي. درې دېرش کسان وژل دي او شاوخوا بیا تنه نورې ټپیان کړی دي. د دې حملې مسولیت لکه څنګه چې زموږ خبريال ویل تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تیره اونۍ د جمعې پر ورځ باندې د کندوز په ښار کې د شیو په جماعت کې کومه چاودنه وشوه او پولیسکونو کسان پکې وژل شول او پولیسکونو نور پکې ټپیان شول. بیا وروسته څو ساعته تر پیښې داعش د هغې مسولیت واخیست. له عراق او سوریه څخه افغانستان ته د داش جنگلیو د لیشتیدو پاړه د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي څرګندونه پوړاندې بیا طالبانو خبرګون ښکاره کړی دی. د طالبانو یو ویان بلال کریمی اسدی رډو ته ویل چې په افغانستان کې هر څه د طالب وسلوالو په کنټرول کې دي. د روسي ولسمشر ویلي چې د داش تجربه لرونکي اشخاص له سوریه او عراق افغانستان ته راوستل شوی دي. جزئیات په راپور کې
له سوری او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو او روزل شوی وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاندې خني ورسته طالبان وای د دې ادعا د اثبات لپاره هیڅ شواهد نشته. د طالبانو یو ویان بلال کریمی د دغه تورونو پر دولو سره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له منځنی ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک دولو هیڅ فرصت وجود نه لري.
نو تاسې ګویا له منځنی ختیځ هیوادونو څخه افغانستان ته د داعش په نوم کسان راوړل شوي دي یا راغلي دي؟ دا زه نه تاییدوم. دل په هیواد کې د هیڅ داسې یوه نقطه نشته موجوده چې هلته دې د داعش په نوم پدې یو فزیکي شتون ولري. ټول هیواد د هیواد ټول نقاط په بشپړ ډول د اسلامي امارت مجاهدینو تر کنټرول لاندې دي.
د وای داعش ډله د افغانستان په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل ټول قوت سره د دغه وسلواله ډلې د فعالیتونو په وړاندې ودرېږي. دی وايي هر څه اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږل کیږي. خغلی پوتین وای له افغانستان د احتمالي غواخونو لمنځوړل د ګډو ګټو غړو هیوادونو د امنیت لپاره ځانګړی اهمیت لري. د دې سازمان غړي هیوادونه د پوخانی شوروي اتحاد یو شمیر جمهوریتونه دي. له بلې خوا د روسي په مشرۍ د ډلیز امنیت تړون سازمان مشر جنرال اناتولی سیدروف په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې روسي تحولات او د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته بیلابیل عوامل په منځنۍ اسیا کې د بې‌ثباتۍ لامل شوی. د ډلیز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو په دغه آنلاین غونډه کې د ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسي او بلاروس د دفاع وزارت چارواکو برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ډلیز امنیت سازمان یو شمیر غړي هیوادونه او د افغانستان د شمال ګوندي هیوادونه به یو ونی وروسته د اکتوبر په 22مه او 23مه د افغانستان او تاجکستان پولي تنګدې پوځي تمرینات پیل کړي. په دې وروسته کې د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمیر هیوادونو له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او په سیمه کې د داعشتون او بې ثباتۍ په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي. خو له طالبانو یې غوښتي چې اجازه ورنکړي چې له افغانستانه دو دوی هیوادونو ته کوم غواخ پیښی. خو طالبان وای هیڅ ډله په افغانستان کې ځای نه لري او له افغانستانه به کوم غواخ نور هیوادونو ته ونه رسیږي. له بل خوا مسکو اعلان کړی چې د راتلونکو ونې د اکتوبر په 20مه به د طالبانو او افغان سیاسي ډلو سره د افغانستان په اړه د یو غونډه قربتو وکړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حضور په اړه په دې غونډه کې ورسته پریکړه لا هم نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
واشنگتن پر دې کار کوي چې خپل نړیوالو همکارانو سره په ګډه له افغانانو سره بشري مرستې وکړي. د سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی په پلازمېنې واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې د متحده ایالاتونو تمرکز پر دې دی چې څنګه افغانانو ته مرستې رسولی شي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلی. سپین ماڼۍ ویاندې جین ساکی پنځشنبه نا وخت یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
assistance. موږ تمرکز د نړیوال ټولنې د لوی اکثریت سره د بشري مرستو رسولو او په افغانستان کې خلکو ته د رسیدلو په اړه کار کول باندې دي. ترڅو دا ترلاسه شي چې دوی ته هغه څه رسیږي چې ورته اړتیا لري. متحده ایالات د دې مرستې تر ټولو لوی چمتو کوونکی دی. موږ د دې مرستو وړاندې کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو لپاره کار کړی. نو دا هغه څه دي چې زموږ تمرکز اساسا په دې وخت کې
we work through international organizations to deliver that but so that is what our focus primarily is on
د امریکا لدی اعلان نه یوش میر کابل خاریان هر کلای کوي د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې هله د دام راستي پرانا توګه او دوامدار وي
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته ښه ده افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیرته مستقیمن ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي
عبد الله احمد زید کابل خریوبل اوسیدونکو او د اقتصادي چارو پودی د وای د پخوانی نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بې وزلی وځپل او د محل په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی بشری مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدل نو ټول مرستې دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر او د فقر نورم ډېر شوی ده باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرستې افغانستان سره
خغل احمد زایټینګر کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم میکانیزمونو کار وکړي امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې د مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي
څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولای شي په دیاله تر څلور نیمه بجو وروسته بحث لرو د سیاسي چارو د دوو کتونکو او د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر پکې له تاسو سره شریکو
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې هغه کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا د کورونا وایروس پر ضد واکسین کړی د دریم واکسین د ورکولو پریکړه شوې ده د درمل و خوړو د تنظیم ادارې وایي چې تقویتي واکسین به په کورونا وایروس د میلیونونو کسانو له نه اخته کېدو سره مرسته وکړي تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا د درملو د مقررو د تنظیم ادارې د واکسیناسیون پروګرام پراخوي او یو شمېر کسانو ته کومکي یا تقویتي واکسین ورکوي د امریکا د روغتیا سلاکارانو پرون وویل ځینو کسانو چې لشتر لشه شپږ میاشتې پخوا مدرنا واکسین کړی د کورونا وایرس پر ضد د خوندیتوب د زیاتولو لپاره باید نیم دوز تقویتي واکسین وکړي د امریکا د خپړو او درملو د ادارې سلاکارانو د زړو خلکو او په همدارس هغو ځوانانو لپاره چې روغتیایي ستونزې لري د مدرنا د تقویتي واکسین ورکړه په یو خوله تایید کړه د واکسین د اندازې په اړه مدرنا کمپنۍ وایي چې د مخکنی اندازې نیمایي 50 مایکروګرام واکسین کافی دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د بدن مقاومت پیاوړی کړي دا سپارښتنه لازم ولې جرانه ده خو په امریکا کې په کورونا وبا د میلیونونو نورو کسانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره کلیدي اهمیت لري همداراز ګڼو نورو کسانو ته چې شپږ میاشتې پخوا یې فایزر واکسین کړی دی کومکي واکسین ورکول کیږي د امریکا د خوړو او درملو ادارې د فایزر د تقویتي واکسین د ورکولو پریکړه تیره میاشت کړې و په اروپا کې د درملو د مقررو د تنظیم چارواکو د استرازینیکا لوري د یو ترکیبي انټي باډي د پروسس کېدو اجازه ورکړې ده استرازینیکا تیره میاشت د درملو د مقررو د تنظیم له ادارې وغوښتل چې د استراري استعمال اجازه ورکړي له بلې خوا هنګری پرون په تیرو 15 میاشتو کې په کورونا وایرس ته اخته او ورڅخه مړینو ریکارډ شمیر ثبت کړ د هنګری چارواکي وایي چې 1,001,000 نوي پیښې په یو ورځ ثبت کړې دي چې دا د تیرې اونۍ د ورته مودې په پرتله په سلو کې وډیر زیاتوالی شي په هنګری کې چې 10 میلیونه نفوس لري 242 تنه په روغتون کې د کووید-19 په ناروغۍ بستر شوي دي
ستاسو له پیغامونو
زه مریان امیر د هلمند ولایت کنسل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي
زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي رادیو ته دغه پیغام کومه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپل سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیاته توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې وي
السلام علیکم زه لای غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیری تماس کوم موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته درته اجازه ورکړو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي ست عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمو ولا خو دې یو سرباز صفات وایي چې موږ روزنځوي نه پاري والسلام به احترام صفاما
السلام علیکم زه کندهار ولایت بلاو په خبره کوم چې کوم د مرو څخه ډیر خوشاله شول دا د شفافه توګه او سلسله کې چې موږ د سرخان د کدي د هغه پروګرام په برابر قدم په قدم واخلو چې هغه موږ د سرخان کې مو سپار چې لاره کوي موږ د نس نه غره کړی دی دا چې په هغه قدم باندې لا چې سره په شت توګه او سلسله کې لا څه ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نو هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دغه کېږي مظلومه تنره سی دی وی په دغه مزه دا څوار لو سره دا خلکو ته رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینان او په جګړه نو ته رسیدل سم را څه به یو کومه څاو ته وته کړ چې هغه کومه څاو ور رسیدل خلکو په سواري کې په مستو کې په ماوي کې په کومي کې او کله دې لاس ور د بیا د دې په وایي څه باندې شو کې دا هیڅ کله نه رسیدل په ان هم چې دې کاره ول څه نه رسیدل دا به دا څه تقسیم وکړي که مې د سرخان چې هغه د پروګرام د لوري څخه دا چې پروګرام اوس به په ان شاء الله خپل پک نه روان دي چې و برکې السلام علیکم
ستاسو پیغام نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو شزو نړیواله ورسته په دې راپور کې به ووري چې کلیوالي افغانان ګیله منې دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې له افغان مرمنو سره ډېر مرسته وشوي دوی ته ونه رسیدي
پر افغانستان د طالبانو واکمنی او د اکتوبر 15مه د کلیوال خزو نړیوال اورز یو شمیر کلیوالو خزو ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل ژوند پر وړاندې د ستونزو کیسې وکړي دوی وایي کڅه هم د طالبانو پر اتاک سره پر خزو نوی بندیزونه لګیدلې دي خو په تیر شلو کلونو کې د نړیوالو مرستو نه هم دوی ته څه نه دي رسیدلې حمیده نورګل د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده دا چې پر بسګری بوخت ده وایي د تیر شلو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو لولوري سوې مرستې ډیرای د هغو کسانو جیبونو ته تللې چې حقدار یې نه و
شل کالو کې چې د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زموږ د کلیوالو خود سره او د عاجزو او فقیرو خود سره هېڅ شی نه دي شي ونه راته چا کوم لاسرسی کړی دی موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې د خشاکو په راوړنه کې د خباخو په کارونه کې په دا چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو زمنګ ستونزې چې حل نه کنه زمنګ غږ چا واورېدو او د تور نه بوښاتې موږ پرېستو کوم رسو کوم نه کوي ما غا خلک دي چې مرسته پراوي په ما غا ما غا چارواکو باندې شل چې کوم زور وای چې اوس موږ د اسلامي امارات نه داخله ورغول او چې موږ سره کوم کوم رسو وکړي
نرګس هم د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې ده دا وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو ټولنې لمراستې سره بیا هم کلیوالي خځې د یوې مړې ډوډۍ اړمنې دي
موږ یو د قانون خلک دي غریبانان د خپل تعالی چې غرمه حکومت هم د ماخامو څخه ستاد نه موږ د دې یو ژوندۍ تر په دې شلو کال چې موږ هیڅ یو څه په یو کومه کم نه کړي چې موږ یو چې یو بوجه وړي موږ تر اخري دي تعالی او موږ غدي قانی کو روره د ساو زما خپل پټی مې لرو او بس نارینم د غدي اړه چې د دې کې پیدا کیږي کای دی یو کنه نه کوي او موږ په خپل دغه پټو ته زو او د پردی دي قانی د میاب کې شي پاتې شي
خو هغه مېرمنې هم چې په تیر شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لمراستو په یو ډول برخمنې سوي هم د طالبانو لراته ګروسته د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمنې دي ګلغونچا د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکې ده پینځه درس کال عمر لري او په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لري. ګلغنچا وایي دا کاروبار یې د متحدو ایالاتو د پراختیا نړیوال ادارې یا یوسیټ په مالی ملاتړ پیل کړی دی. خوب خبره ده طالبانو پر اتاک سره د محصولاتو د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
مې که فارم زنبورداری درم کومک اطراف
د تیر حکومت لوري لمس رهیت ډول مرست نه شوي او ډیرو دفترونو هم له موږ سره د همکاري او ژمنې کړې وي خو مرستي و نه کړې. د یوسارد دفتر له موږ سره پروژې درلودي او ژمنې کړې وي چې پراتونکو کې به هم له موږ سره مرستي کوي. د طالبانو پر اتاک سره له بده مرغه د ویلابېلو توکو نرخونه ورشي او د شاتو بازار هم کمرنګ شوه دی. موږ هیله من یو چې اسلامي امارت د ښځو کاروبار ته پاملرنه
بازار اصلا فعلا خرابه.
له دې سره د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سره چې څو موده مخکې د ټایمز مجلې له لوري د نړۍ له سلو غوره څیرو معرفي سوه او اوس په کابل کې اوسي کې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې هیله من ده د هغه لاسته راوړنې چې ښځو په تیرو شلو کلونو کې درلودې له لاسه لاړې نسي.
قدرې کې باید و شاید برشان راستي نشده کومک
پر اختیار حمله افغانو کلیوالو میرمنو سره مرستې نه دی شوې. زه هیله من یم چې کله دې روس تخصو سره مرستې کیږي په سمه توګه ورته ورسیږي او باید ووایم چې دا محل ټولي افغاني میرمنې په داسې یو حالت کې دي چې نه یوازې خزه بلکې نارینه هم له بد اقتصادي حالت سره ټکوي.
کمیال ازر چې کې اون خانمای روستایی ستن یا خانمای شهری ستن یا هر جای کې هستن.
له دې سره د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابی چې وس د اروپایي ټولنې د سخاروف جایزې ته هم نومنده ده وایي د کلیوالو ښځو په ځان بسیاي نه به پر اقتصادي پراختیا او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې مستقیمه اغیز ولري.
بدون شک در قسمت کمک به زنان روستایی معلومدار پروژه های بوده
یو څه چې ډیر مهم دی. کلیوالي ښځې باید دا پیاوړتیا ولري چې خپل حق دفاع وکړي ځکه چې حق غوښتل کیږي نه دا چې ورکول شي. هغه سرچینې چې له دوی سره مرستې کوي دا کلیوالي ښځې باید ځان ورته ورسوي
توانمندۍ داشته باشن.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خلو حدسو سره سره هم د خپلو پوښتنو د ځواب پر ترلاسه کولو ونه توانیدو. د ملګرو ملتونو سازمان په 2008 کال کې په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15 نیټه هر کال د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ د پراختیا د خوړو د امنیت او له ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي.
د اکشن بی پورس د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پیل شي. دا لوبي په متحد عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله کله او پر کومو او له کومو لوبډلو سره په خپل ګروپ کې لوبي شي؟ لسمت سروانه یو
د افغانستان د کرکټ د شلو ورسیالو یو نوې ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شلو ورنړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبې په ورځ پیل شي خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالۍ کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شلو وره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقه ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی له لوري په یو ترتیب شوی کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی هم دا راز ویل چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبي شرایطو ته پکتوې لوبه کړي چې ډېر مرسته ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبي کړې دي. نبی ورست لدی د افغانستان د شلو ور سیالیو کپتانونه مول شو چې نامتو لوبغاړي راشد خان له کپتانې تیر شو. نبی په شلو ور سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي رادیو پر رادیو کې په منځني سبا دولس شپږنی وی هم اوریدل شي. وړاندې په دې اړه بحث لرو چې څنګه افغانان د نړیوالو ډیر مرستې جلبولی شي. خو څلور بجې او دیرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د کندهار د نننې حملې د وژل شو کسانو شمیر شپږ ډیر شو او د ټپیانو شمیر او یو تر رسیدلې. د تلفات په امام بارګا کې چې په کندهار کې د شیعاګانو لوی جماعت دی، نن د جمعې د لمانځه پر مهال دی وی زورورې چاودنې له امله خلکو ته اوختي. د کندهار د اطلاعاتو عامر شمس سمیم شیبه مخ کې د غارقام لازادي راډیو سره شریک کړل. هغه ویل د مړو له جملې څلور کسان تر خاورو لاندې شوې دي. د طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته پرتل دی چې کرشمیري ورکړي په نننې چاودنې کې د خلکو کوم مرګوب له ومنه له خټینګاری وکړ چې د دوی ځواکونه سیمې تر رسیدلې او د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره هڅې کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي لسګون افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل دغه هیواد ته رسیدلي. لولوا خاطر په خپل ټوټر لیکلي په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سلطان لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوې دي. په ایران کې سکهال دغه 800 ماشومانو زیګون ثبت شوی چې د میندو عمرونه د لسو کلونو او څوار لسو کلونو ترمنځ دي. د ایران اکثر ورسته پاتې کلیوالي سیمو کې لا هم غنې کوم مرنجونی واده کیږي او نن د کلیوالو خزونه ریواله ورځ د ملګرو ملتو د 2000 کال په دسمبر کې د کلیوالو خزو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي. د افغانستان د یو او افسد خلک په کلو کې اوسې چې ډیره برخه خزې دي او له تعلیم او اساسي خدماتو به برخې دي.
د طالبان حکومت نړیوالو پر رسمیت نه دی پیژندلې. نو څنګه بی وسله افغانانو ته نړیوالې بشری مرستې رسیدلې شي؟ په دې اړه د ازادي په سپو کې پروګرام کې بحث لرو. دا پروګرام پروند پنځنبه پروس پښوندې بڑا خبر شوی.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې اقتصادي بحران او هغه سیاست چې نړیوالو ته د منلو نه دی یو ځای شوه دی، څنګه افغانان د ستونزو حل کولای شي؟ دا سریب څپو کې د پروګرام کې د دې سوال د جواب لټکه احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د شنبه او یکشنبه پر ورځو د قطر پلازمینه دوحه د طالبانو د استازیو او امریکایي پلاوی د خبرو کور بنوه. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې امریکایي لوري له طالبانو سره شمنه وکړه چې په بشري برخه کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکایي پلاوی او طالبانو د دوه ورځنیو خبرو په سبا د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د شخړو او بشري مطالعاتو مرکز جو بحث ته ورغشتي وو. د غونډې ته امیر خان متقی وویل چې واشنگتن باید د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد کنګل شوی ډالر ورپریشتي. د پر امریکایي لوري انتقاد وکړ.
تلسو میاستو په دوران کې یو امریکایي هم په افغانستان کې ونه وجلس او د کابل په هوایی ډګر کې سدی په زرهاو کسان استل یو چاته هم zarar ونه رسید. کاش کې د هغوی په وس کې بیرته افغانانو سره احسانات کړي وای. کاش کې د هغوی شتمنه نه وای کنګل کړي. به هر حال زه امید لرم د امریکا چارواکو نه څنګه په دې موضوع کې ښه غور وکړي، دقت وکړي او بشري مسایل سیاسي مسایلو نه جلا کړي او له بشري مسایلو نه د فشار د عالی کار وانه خلی.
واشنگتن د افغانستان د اساسي زیرمه د دې لپاره کنګل کړي د چوي ک پر کابل واکمن حکومت لنډيوالو اصول سره سم بشري اصول رعایت کړنه کړي، شوزونجونو ته حقوق ورنکړي او د حکومت جوړ نکړي چې ټول شمول وي، دوی به د پیسې ورپرې نشتي. شغل متقی وای چې د دوی حکومت هم شمول دی. د افغاني حکومت په لسکونو سره مامورین خپل کارونه مختبري یوازې سیاسي پوسټونه دوی خپل خلکو ته سپارلې دي. که طالبان خپل خبره کوي، نړیوال پر خپل خبره ټینګ وي، بیا وسله افغانان به څه کوي؟ وال سټریټ جرنال رسپانه په یو راپور کې لیکي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سخت وچکالی ده. بل لور ته د سون مواد ګرانه شوي دي. د مخلص پونم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمتونه د ګاز او د پټرولو د تیلو به حتی زیات لړ شوې دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي، نو د هغوی د دې ګاز او د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
په کابل کې یو کیلو ګاز په 8 افغانۍ او یو لیټر پټرول په 8 افغانۍ پلورل کیږي. کله دې قیمتونو مخاونه نیول شي، شای په ژمي کې وضعیت نور پس خراب شي. ملګرو ملتو خو په یو راپور کې ویل دي چې په ژمي کې ممکن 1 میلیون یوازې ماشومان له لوږې او سړې هوا خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکړي. د خبرونې میلمانو مودي ودیر صافی د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکي استاد صافی په پرمختللو هیوادو کې چې ورته ګورو تر ډیره حکومتونه نظریاتي نه دي، یعنی پر یو مشخص ایدیالوژي ولاړ حکومتونه نه دي، خپل ګټو ته ګوري چې په څه کې ګټه وي هغه نظر خپل ګړي. د طالبان حکومت چې پر خپل اصول درېدلې څنګه کولای شي ستاسو په باور چې هم خپل اصول وساتي، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي چې مرستې ورسره وکړي او په رسمیت یې وپیژني؟
طالبان راغلي دي سره دې چې دوی خپل نظریاتي لار مخ کې بیایي، باید خپل حکومتداري او خدمت د خلکو او د وګړو هم متوجي شي. دا شلکاله پخوانی افغانستان نه دی، اوس دلته ډېرې مؤسسې راغلې، ټوله جهان راغی، ډېرې لارې د پیشرفت مهیا شولې، نفوس ډېر زموږ بهر و، هغه دننه راغی، ډېرې آبادۍ هم شوي دي. اما وځه اوس کدوی حاتم رشیدی ونی چې او د حکومتداري او خې حکومتوالي پر رازونو باندې ځان پوینه کی چې په هغه کې دوی ایدیالوژي هم ساتل کیږي، ولسه خدمت هم کیږي او د اقتصادي بحران مخه هم نیول کیږي. هغه مغه شرایط دي چې دوی د امریکای والو سره په قطر کې واوري دل دیږي نظریات دی، دنیا نظریات اوري او د دې شک نشته تر هغه پورې چې زمونږ د ملي منافع وو عام نظم او د وطن اخاورې په تمامیت پورې اړه ولري په ضرر نه وي کول شي دوی هغه پالیسیګانې مراد
مننه استاد
نړیوال مرسته ترلاسه کړي.
اعظمي صاحب که تاسو تراشم، تاسو فکر کوئ چې طالبان باید کوم ګامونه واخلي چې د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي، څو د دوی حکومت هم په رسمیت وپیژني او مرستې هم ترلاسه کړي؟
هغه کوم وادي چې طالبانو د امریکایانو سره کړي دي او یا د افغان ولس سره کړي دي، زه فکر کوم که هغه وعده پر ځای شي، نړیوال به پر دې فکر وکړي چې طالب واقعا پر خپلو وعدو ولاړ دی او د اقتصادي بندیزونه او کم پیسې چې کنګل دي دا فکر کوم لاسي. مګر سوال دا دی چې آیا طالبان اول کوم وعده کړی دي او آیا هغه وعده تر اوسه پورې عملي کړی دي که نه؟ طالبان ویل چې موږ به سوله راولو، جنګ خلاص شو، نور به په افغانستان کې سولې یو عمومي عفو به اعلان شوی وي او هغه به ټول پخواني حکومت افراد او حکومتي افراد او هغه چې د امریکایانو خارجانو سره کار کړی هغوی به مسؤول وي. اقتصادی پرمختیا آبادی د افغانستان لپاره ویلې ده، دغه حقوق یو رقم حقوق د ټولو افغانانو لپاره ویلې دي. په څلورم د وادي طالبانو تر اوسه کړی دي، مګر که چیرې په عمل کې وګورو زه فکر کوم په دغه یو اړخ کې په پوره معنا باندې طالبان نه صادقه پاتې شوي دي او نه دې توانایي درلودلې ده چې دوی په دا عملی کې که طالبان د نړیوال څخه خواړی شته سي بشري مسایل تر سیاست چلا کوي، طالبان دې هم داسې وکړي. یعنی د شوزو کته راسو طالبان دا اول ورځ څخه په دې اقتصادي کناو دی ویل چې موږ یو عام شمول حکومت جوړو او مشمول مذاکراتي ټیم جوړو. وايي طالبان تر اخره پورې یو زنانه یا په دې خپل مذاکراتي ټیم کې ودرلو نه نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په ځینې شانو کې خپل وعده باندې ودرېدل.
مانه ناظم صاحب، همدغه د میرمنو موضوع ته د نجونو د حقونو موضوع تر اوسه اوسه سپه طالبان په درو ولایتونو کې کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پریشته دي چې مکتبونو ته لاړې شي. په نورو ولایتونو کې ولې دا کار نه کوي؟ که چیرته دوی په نورو ولایتونو کې دا کار ژر تر ژره ونکړي، فکر نه کوي چې د نړیوالو اعتبار به د شوزو د حقونو په برخه کې په دوی باندې نور هم ټکنیش
دا چې د دریو لاتونو کې ازادګان روان دي. فکر کوم چې دوی طالبانو خپل ویناو کې دا توضیح کړی دي چې هاته شرایط دا څه و چې ممانعت د دوی د تک د خوانځي او تا او درتونو تا قطن ضرور نه و هغه موږ نه دی وځ کړی او دغه ځایو کې چې تر اوسه پورې نجونې د ابتدایي خوانځیو نه عالي او ثانوي ته موږ بند کړي دي ډېر موقتي دي. دوی لپاره خاص پروګرامونه موږ مد نظر لرو او هغه طرز العمل
بخښنه غواړم دا خو د طالب نظر دی لیکن یوې نړیوالې مرستندویه مؤسسې ته آیا دغه نظر د منلو دی؟
دا به هغوی ته د منلو وړ نه وي تر څو چې مواجه دلیل ورسره ونه ویل شي. نو طالبانو ته دا په کار ده چې خپل دغه دلایل چې لري کولی شي په کرسیو کښېنوي همغو نړیوالو مؤسسو کې همغه بطرح کړي چې څه شی دي واضح او په ډاګه کړي بیا یې عملي کړي ورته چې هغه هم په ناز د انسان حق لري چې عالي تحصیلاتو کې او تعلیماتو کې.
مننه استاد صاحب. اعظمي صاحب په سیاسي برخه کې تاسو ځینې انتقادونه په طالبانو باندې لرل لیکن په ورته وخت کې طالبان ممکن په خپل منځ کې ځینې مجبوریتونه ولري. تازه ویلي دي چې ځینې کسان له خپلو صفوفو لري کوي. آیا تاسو په دې باور یاست چې طالبان که ځینې اصلاحات رامنځته کوي ممکن له خپلو ځینو افراطي ډلو یا افراطي کسانو چې د دوی په صفوفو کې شته له هغوی هم ویره ولري؟
هغه طالب چې د ډیر کم سنڅخه په ټوپک باندې مختصو او سیری او اوس فکر وکړي چې د جنگ وګټي او په کابل کې د دې نظام وي او بیا د هغه ته خپل صفوف څخه ایستکه او د دې کم داسې میکانیزم نو سیر چې هغه کنټرول کړي چې بیا دې برته وسله وانخي. زه فکر کوم دا د جنگ شدت په معنا ده. نو طالبان یعنی په هر اړخ کې چې وګوري مشکلات ډیر زیات لري او دوی د دې توانایي زه په دې کې نه وینم. یقین سره ته وایم چې دوی د حالات مدیریت او کنټرول کړای شي. یعنی کله چې تاسو د نړۍ د یو هیواد 50% نفوس اول چې شوز دي هغه د غڅخه جامع ته تاسو یو نو نه نادیدا ګرنی دا هغه چې کوم استعدادونه لري یا کوم ظرفیت لري دا هغه څخه تاسو مثلا استفاده نه شئ کولای د جامع ته لري کوي. دوم دا چې هغه افراد چې یعنی د طالبانو لوړ پور چارواکو په شمول وزیران وایي چې په دا شل کال کې چې چا تعلیم کړی وي دا غوښ خیر نسته یم دا مونږ نه چې موږ استفاده نه ځنکو. نو کله چې دومره یو لوی کشر د جامع تاسو د نظر څخه غورځوي هغه ته خپل دولت او خپل دولتاري کې ځای نور کوي. دا په دې معنی نه چې تاسو یو کوي اراده نه لري چې د ملک لپاره خدمات وکړي یا د خلکو لپاره خدمات
وکړي. مننه. لوی خبرتیا وروسته اقتصادي برخې ترازو چې څنګه کېدلی چې افغانان له دغه اقتصادي ستونزې نه چې ورسره مخامخ دي او د ژمي په درشل کې ورسره مخامخ دي راووسی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ودیر صاحب د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد حکمت اعظمي د سیاسي چارو کتونکو او محمد داوود مایار د اقتصادي چارو کارپو. مایار صاحب تاسو ته مشرح خلاصوم. مایار صاحب اوس په خبرونه کې سره ملګری شو. ستاسو په باور مایار صاحب د اقتصادي ستونزو مخه څنګه نیول کېدای شي؟ طالبان ته تاسو څه وړاندیز لرئ؟
دغه کوم مشکلات چې افغانستان کې حاکم شو ول کچیر د داسې تصویر نه وګورو یعنی د یو جهانی تصویر نه وګورو د اقتصاد د بوده خو په دې خو شک نشته چې دا مسائل خو واضح دي. طالبان د دوه افشن سره مخامخ دي. یو د خپل کوم ارزښونه چي دي چې هغه کوم برداشتونه چې دوی د قران او سنت نه لري دغه مطابق د مبارزه کړي شل کاله او ما همدغه روحیه چې دا چې دوی تر استفاده پورې مختصل چې د خپل اساکر مجاهدونو تور کوله پندې باور ته د ارزښونو باید دوی د دې مطابق یعنی دوی مجبور دي چې دلته افغانستان داخلي او خارجي مسائل مطرح کړي یعنی د تصامیم کې دوی ته ځای ورکړي. د بل طرف نه کچیر نړیوال وګورو غوی ځان ته ارزښونه یا خپل ارزښ په چوکات کې کوم منافع لري هغه تحلیل کوي اوس طالبان د دوه آپشن ماینس کې پاتې دي. په دې کې شک نشته چې نړۍ سره رابطه دا یو اصل ده. د دې لپاره چې موږ په دغه نړۍ کې د جغرافیې په تفاضل ته ژوند وکړو دا ضرور ده. د رابطه د بل طرف نه دغه شل کلن مبارزه کې چې دوی د خپل مجاهدینو ته کوم ارزښونه تعریف کړي وو دلته یو تضاد راځي. د ما په نظر د دغه تضاد د دغه دوه آپشنو ماینس کې کوم تعامل چې راځي، کوم نږدېوالی چې راځي، دغه باندې که دغه مسله که چېرې طالبان مدیریت کړي انشاءالله دا مسله به حل شي.
مننه مایر صاحب. ځینې واړه موضوعات دي چې ممکن په هغه کې هم خلکو ته اقتصادي ګټه ورسي. په دې ترڅ کې میراغا د لشکرګاه په باباجي سیمه کې د هلمند په لاس چیرې بمزه